آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډي ځواب.
د افې نړیوال سازمان وایي چې د قندوز د پرونی پیښې به طرفه تحقیقات دی وسی. د روسیې لخوا د سوریې د حلب په ښار کې د لسو ساعتونو اوربند نن د جمعې په ورځ نافذ سو، خو یاغیانو دغه اوربند رد کړی دی. د ترکیه حکومتي خبري اشانس وای چې د ترکیه د دیارباکر په شار کې په بریټ کې اته کس وجل سوي سل کس ټپياندي.
د عام افکارو سرویګان خي چې د امریکا د جمهوریت ریاست د پاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه کې تفاوت مخ په کمیدو دی. د دې نورو رپورټونو نه علاوه نن د آشنایانو د ادبي ډيري پروګرام لرو. شاعر وحید الله تلاش د خبرونه ملمه ده، خو اوس حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
د افینریوال سازمان وایي چې د قندوز د پرونی پیښې به طرفه تحقیقات دی وسی. د افینریوال سازمان په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوې راغلی دي چې که چیرې تحقیقات دا وشي چې د جګړې د قوانینو څخه سرغړونه سوې ده، نو باید چې مرتکبین محاکمه سي. پرون په قندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه وسوه. په جګړې کې هوایي بمباري هم وسوې چې په نتیجه کې دیش ملکیان وژل سول. مالی چارواکی وایي چې په جګړې کې طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو او امریکایانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هوریا مصدق چې د افې د نړیوال سازمان سره کار کوي، د امریکا ډغ سره په مرکې کې داسې وویل:
سازمان افې بین الملل کشته شدن 30 تن از افراد غیر نظامی ده که در حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت قندوز کشته شدن، ایره به شدیدترین الفاظ محکوم میکنه و در عین حال از دولت افغانستان و همچنان نیروهای ناتو و نیروهای امریکایی میخواه که یک تحقیقات مستقل و غیر جانبدار
در قندوز ده پیش پاره. با نور تفصیل ده گلرحیم نیازمند څخه د خبرونو وروسته واخلو. د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار څه باندې 9 بجې د لښکرګاه ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند د سره ګودر په سیمه کې په یو چاودنې کې افغان خبریال نعمت الله زهیر وژل سوی او د یو بلې رسنۍ موټر چلوونکی سخت ټپي سوی دی. نعمت الله زهیر په هلمند ولایت کې د ارنیان نیوز تلویزیون دپاره کار کوي. شربتګله به د خپلو اولادونو سره د دوشنبه په ورځ افغانستان ته ستنسي. د پاکستان محکمې نن د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې شربتګله دی بیرته خپل هیواد افغانستان ته ولیږل سي. شربتګله په دې تورنه وایي چې په پاکستان کې په غیر قانوني اسنادو ژوند کوي او د 2 کالو راهیسې تر پلټونو لاندې وه. د ترکیه حکومتي خبري اژانس وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د دیارباکر په ښار کې نن د جمعې په ورځ د یو موټر بم په حمله کې لږ تر لږه 8 کسه وژل سوي او شاوخوا 100 کسه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې برید د پولیسو یو مرکز ته څیرمه سوی چیرې چې د پارلمان ځینې غړي بندیان دي. برید د تیرې شپې د ګرفتارۍ وروسته سوی دی چې په لړ کې د خلکو د ډیموکرات ګوند مشران ونیول سول. دغه ګوند په پارلمان کې دویم غټ اکثریت لري. په ګرفتاریو کې 12 د پارلمان غړي هم نیول سوي دي چې د کوردانو د سیمې دي. تیره شپه چپیان او مترقي سیاسي فعالین او غړي هم د ترکیه په بیلابیلو برخو کې د تروریزم د تحقیقاتو په تړاو ونیول سول. د دیارباکر د والي دفتر وایي چې د کوردانو د پی کی کی ګوند د بمی حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د روسیې لخوا د سوریې د حلب په ښار کې د لسو ساعتونو اوربند نن د جمعې په ورځ نافذ سو چې دواړو یاغیانو او ملکیانو ته موقع برابره سي چې د دې ښار څخه ووځي. د روسیې لوی درسي جنرال ویلری جر اسموف د رواني اونۍ په پیل کې د دې اوربند اعلان وکړ چې د سوریې چارواکو هم تاکید کوي. د دې اوربند هدف دا دی چې د بې ځایه تلفاتو مخنیوی وسي. نوموړي زیاته کړه چې یاغیانو ته به زمینه مساعده سي چې د 2 لارو څخه د ښار نه ووځي، چې یوه لار یې د ترکیې د سرحد سره نښلېدلې ده او بله لار یې هم د ادلب ښار ته وتلې ده. د دې نیوی اوربند په لړ کې یقین مجبور نه دي چې خپلې وسلې تسلیم کړي. د اوربند په ترڅ کې خلکو ته د سهار د 9 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې وخت ورکړل سوی دی، او د ښار د بوستان القصر په سیمه کې بسونه او امبولانسونه ولاړ دي چې د خلکو سره په انتقال کې مرسته وکړي. خو د یقین ډلو د روسیې وړاندیز رد کړی او په روسیې باندې تور لګولی دی چې دروغ وایي، او د اوربند اعلان یې د مطبوعاتي پروپاګند په خاطر کړی دی. په داسې حال کې چې د اذهانو په وروستیو سروېګانو کې د امریکا د جمهوري ریاست دپاره د دواړو کاندیدانو تفاوت مخ په کمیدو دی. د دواړو ګوندونو کاندیدانو د شمالي کرولینا په ایالت کې چې یو کلیدي ایالت بلل کیږي پرون د پنجشنبې په ورځ کمپاین وکړي او پر یو بل باندې نیوکې وکړې چې د جمهوري ریاست دپاره مناسب نه دي، او د رای ورکوونکو څخه یې وغوښتل چې د یوه پر ځای دي د بل څخه ملاتړ وکړي. ښاغلی ټرمپ د شمالي کرولینا ایالت د سلما په ښارګوټي کې د امریکا د پوځ متقاعدو غړو یوې ډلې ته په وینا کې وویل چې پر میرمن کلینټن باندې اعتماد نه سي کېدای چې د امریکا امنیت خوندي کړي. ښاغلی ټرمپ داسې وویل:
We know Hillary can't be trusted. We've learned that. With America's security.
موږ په دې پیړو چې پر کلینټن باندې اعتماد نه سي کېدلای. موږ دا ولیدل. تاسو د هغه د ایمیلونو مسلې ته ځیر سي، آیا موږ کولای سو چې پر هغه باندې اعتماد وکړو؟ هغه د امریکا د ولسمشری لپاره وړ نه ده. هغه تر اوسه پورې تر ټولو بې صداقته شخصیت ده چې ولسمشری ته ځان کاندیدي. کله چې زه د غوسترو جنرالانو ته ګورم او د میډال وړونکو پوځیانو ته ګورم، او بیا دا فکر کوم چې هغه به یې مشري، فکر نه کوم چې داسې دی وسی. میرمن کلینټن بیا د شمالي کرولینا په مرکز کې په یو غونډه کې د خپل پخوانی ډیموکرات سیال سناتور برنی ساندرز سره یو ځای راښکاره سوه. میرمن کلینټن ویل چې دا انتخابات په اصل کې په دې اکل دي چې د امریکا خلک د څه ډول تغییر غوښتون کې دي. هغې داسې وویل:
I think it's fair to say things are going to change. Change is part of life. That much is certain.
زه فکر کوم چې د دې خبرې کول به مناسبی چې چاري به بدلیږي، ځکه بدلون د ژوند برخه ده، او دا یو منل سوی خبره ده. خو پښتنه دا ده چې موږ څه ډول بدلون غواړو ووینو. آیا موږ غواړو چې یو لا زیاته قوي، عادله او ښه امریکا واوسو، او یا که غواړو چې د یو بل څخه په ویره کې ژوند وکړو او د راتلونکي څخه وهم ولرو؟ زه غواړم چې تاسو ته د هغو دوه ډوله آیندو پاکله فکر وکړي چې زموږ پر وړاندې دي. دغه راز ولسمشر اوباما پرون د پنجشنبې په ورځ د میرمن کلینټن دپاره د فلوریدا په ایالت کې کمپاین وکړي چې په انتخاباتو کې یو مهم ایالت بلل کیږي. د عراق د موسل ښار په ختیځو سیمو کې نن د جمعې په ورځ سختې نښتې وسوې، په داسې حال کې چې د عراق ځانګړو ځواکونو د ښار په مرکزي برخو باندې تهاجمي عملیات پیل کړي دي. روانه جګړه د تیرو دوو اونیو د عملیاتو په مقایسه تر ټولو قوي جګړه ګڼل سوې ده. دویونی مخکې عراق د موسل د ښار څخه د اسلامي دولت د ډلې د ایستلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د عراق د ځانګړو ځواکونو قومندان ډګر جنرال عبدالوهاد سادی نن د جمعې په ورځ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډله د پر ځواکونو باندې د بیلابیلو وسلو څخه کار اخلي. د اسلامي دولت ډله هڅه کوي چې په موسل کې ځان ټینګ کړي، په داسې حال کې چې د عراق ځواکونه او کوردي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په ملاتړ پرې د هرې خوا څخه بریدونه کوي. پولیسو د پاریس د شمال څخه نن د جمعې په ورځ په سلګونو کډوال دغه کم څخه انتقال کړل چې د فرانسې د حکومت دپاره یو نوې ستونزه جوړه کړې ده. کډوال په بسونو کې موقتو سرپناګانو ته انتقال شول چې سبت نام سي. د انتقال د عملیات نن د جمعې په ورځ سهار وختي پیل شو. مرستندوی ادارې وایي چې په سیمه کې د 2 او 3 ورځو ترمنځ کسانو په دې وروستیو اونیو کې خیمې وهلې دي، سره له دې چې حکومت په مکرر ډول کډوال چې د پاریس په بیلابیلو برخو کې خیمې وهلې دي موقتی پناځینو ته انتقالي. خو د کډوالو موضوع وروسته له هغه څخه اندېښنې راپورته کړې چې حکومت تېره اونۍ د کلای په نامه د کډوالو یو کمپ وتړي او په زرګونو کډوال یې موقتی پناځینو ته انتقال کړل. د کلای د کم جین انتقال سوي کډوال بیرته تشتیدلی دي او پاریس ته ځانونه رسولی دي چې د هغو کسانو سره یو ځای سي چې د ایټالیا څخه را رسیدلی او په اصل کې د افریقا او منځني ختیځ څخه راغلي دي. او روسي خبر دا چې د سرې میاشتې چارواکو د څلورو افریقایي کډوالو مړي د لیبیا د جانزور په سایلی سیمه کې پیدا کړی دي، چې له دې سره په دې په یوې اونۍ کې تر اوسه پورې د 15 کسانو مړي پیدا سوي دي چې په اوبو کې ډوب سوي. د سری میاشتې یو سیمه ییز چارواکي وویل چې د دغو څلور تنو مړي د ترابلس په ختیځه برخه کې موندل سوي دي، او ویل کېږي چې د هغې کښتۍ مربوط دي چې 150 کسه پکښې سپاره وه او 4 ورځې مخکې ډوبه سوه. دغه راز سره میاشت وایي چې پرون د پنجشنبې په ورځ یو بله کښتۍ چې 130 کسه پکښې سپاره وه په عین سیمه کې ډوبه سوه. خو لیبیایي ژغورونکي ډله په دې بریالۍ سوه چې د ژغورنې عملیات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبر.